په چشوي د ازادي راډیو خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خبري مجله په منځني څپه 12 نیوی پټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. پرې خبرونه کې وړاندې ووري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجه اعلان کړه. بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په اړه د ناتو د عمومي منشي څرګندونې په دې پسې خبرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې به خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. اوس معلومه شوی چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو څخه باندې 55% رایې ګټلې دي. د غزنی په اجرستان سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو او ماشومانو په ګډون د 12 کسانو سرونه غوڅ کړي او د برېټانیا صدر اعظم هڅه کوي پارلمان د اسلامي دولت په نوم ډلې باندې د دغه یو بریدونه تایید کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن منلی چې اشرف غنی احمدزی د ولسمشۍ په دوهم دور انتخاباتو کې څه باندې 55% رای ګټلې وې. دغه کمیسیون د روانې میاشتې په سر کې ښاغلی احمدزی ګټونکی اعلان کړ، خو د هغه د رایو شمیرې نه وښودلې. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري ښاغلی احمدزی ته د یوې تبرنامې په ورکولو سره د معلومه شوه چې نوموړي 55.25% رای خپل کړی دی. اشرف غنی او د هغه سیال عبدالله عبدالله دواړو د جون د 14 په انتخاباتو کې ادا کوله. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اداو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دې ته اړ کړ چې د رایو د تفتیش چارې په خپله غاړه واخلي. دغه کار څو اونۍ وخت ونیو. تمه ده ښاغلی غنی د سپتمبر پر 9 د لوړې مراسم پر ځای کړي. د ناتو سرمنشي انریس فوګ راسموسن تم شوتلی چې د افغانستان نوی مشرتابه به د ولسمشر د تحلیف تر مراسم وروسته له متحده ایالاتو او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن ازادي راډیو ته ویلي چې اشرف غنی او عبدالله دواړو د سپتمبر پر 4 په ویلز کې د ناتو سرمنشي ته د یو ګډ پیغام پاستولو سره ژمنه کړې چې دغه تړون به لاسلیک کوي. دوی دواړه راتلونکې اونۍ یو د ولسمشر او بل د اجرایوي مشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کوي. راسموسن دغه رزول چې د ناتو په مشرۍ د غیر پوځي ماموریت چې افغان ځواکونو ته مشوره او مرسته پکې شامل ده د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلېږي. یو افغان سیمه ییز چارواکي ویلي سلګونه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر اجرستان سیمه ډله ییز برید کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د 12 کسانو سرونه غوڅ کړي دي. په دغو کسانو کې سیمه ییز پولیس افسران او د هغوی کورنۍ شامل دي. د غزنی د سیمه ییزو پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي نن ویلي چې په دغه سیمه کې له 4 راهیسې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سیمه چارواکو وړاندې خبرداری ورکړی و چې که اکمالات ورونه رسېږي نو شاید د ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی وایي چې سیمه ته نور ځواکونه استولې دي.
خب از دیشب به این طرف بالای بعضی از توسعه های امنیتی ما در ولسوالی اجرستان از طرف دشمن حمله صورت گرفته.
د ویلو تیر شپه رئیس د اجرستان په ولسوالی کې پر ځینو سیمو بریدونه سوي دي. د غزنی پولیس په امنیتی تدابیر بوخت دي. د اړتیا وړ ځواکونه سیمه ته استول سوي دي. په خپل امنیت قمندان د دغو عملیاتو مشري کوي. د ولسوالی به سقوط ونه کړي او هیڅوک به ونه توانیږي چې د ولسوالی ته سقوط ورکړي. د چارواکو په خبره طالبانو د اجرستان ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې له زیات مقاومت سره مخامخ شول له شپېتو ډېر کورونه هم سوځولې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي بیا د ښځو او ماشومانو د سرونو پرې کول او د کورونو د سوځولو ادعا رد کړې، خو وایي په اجرستان کې 40 پولیس افسران وژلې دي. بل خو وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې دوی امنیتي پوستې محاصره کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوستې په ګلتپه سیمه کې موقعیت لري. دته په وینا دغه پوستې له درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې د نړیوال جام لپاره د رسمي تمریناتي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا نیو ساوت ویلز لوبډلې ته ماته ورکړه. د استرالیا ساوت ویلز لوبډلې په 9 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 2 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 2 منډو هدف ورکړ. د افغان توپ اچونکو له لوري آفتاب عالم د سیالي لوبډلې 4 او یامین خان دوه لوبغاړي وسوځول. نړیوال خبرونه. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د بریدونو لپاره د خپل هیواد د پارلمان تایید اخیستلو هڅه کوي. نوموړي د پارلمان استازو ته چې له رخصتیو څخه یې ورغوښتي په پرانیستونکې وینا کې ویل چې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره جګړه شایي کلونه وخت ونیسي، خو وایي باید چمتووالی ورته ولري.
This is going to be a mission that will take not just months but years.
دی وای دا به یو داسې ماموریت وي چې نه یوازې میاشتې بلکې کلونه وخت به ونیسي، خو زه باور لرم چې موږ باید د دې ژمنې لپاره آماده اوسو. د دې دلیل دا دی چې زه فکر کوم په دقیق ډول امریکا، بریتانیا او نور هیوادونه نه غواړي خپل ځواکونه پلي کړي. ځمکني ځواکونه به وي، خو هغه به د عراق او کورد ځواکونه وي. کامرون د وروستي پوځي کمپاین په اړه د پارلمان د تایید په غوښتنه کې زړه نازړه و، ځکه چې تیر کال د بریتانیا د پارلمان غړو د سوریه د حکومتي ځواکونو په وړاندې د بریتانیا هوایي بریدونه رد کړل. د روسیې د امنیت شورا مشر وایي شای په عراق او سوریه کې شاوخوا 50 زره وسلوال د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په ډله کې په جګړه بوخت وي. نیکولای پاتروشیف په مسکو کې د همګټو هیوادونو د امنیت شورا د مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم یاغیان پیاوړي کېږي او له 1.5 تر 50 زرو پورې کسان لري. لویدیځ هیوادونه د هغوی شمېره 1.5 زره اټکل کوي چې د دوی په باور شاوخوا 3 زره یې له لویدیځ اروپا څخه ورسره یوځای شوي دي. پاتروشیف خبرداری ورکړ چې د همګټو هیوادونو ډیری وګړي د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره یوځای شوي دي او خپلو هیوادونو ته بیرته ورتګ د امنیت لپاره یو لوی ګواښ بولي. او د اروپایي ټولنې روسیې او اوکراین استازي نن په برلین کې سره راغونډ دي او اوکراین ته د روسیې د ګاز د لیږد پایپ لاین د نوي کولو پر امکاناتو خبرې کوي. په دغه ناسته کې د اروپایي ټولنې د انرژي د چارو مسؤل ګونتر اوټینګر چې د کار دوره یې په خلاصېدو ده، د روسیې د انرژي وزیر او د اوکراین د انرژي او د ډبرو د سکرو وزیر یوري پروډان ګډون کړی دی. د خبرونو
د ازادي راډیو خبري مچل اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو دقیقه نتیجه اعلان کړه او منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر سوداګرو غږ وکړ چې راځي پانګونه وکړي همدای وخت دی.
دا د امید فضا چې پیدا شوی با په دوامدار امید باندې ان شاء الله تعالی بدلیږي.
د غزنی د امنیت امر وایي چې طالبانو د اجرستان په ولسوالۍ کې 12 کسان حلال کړی دي.
و دا کلی کې چې تاسو کوم څه وره چې ولیدې د لوکشنانو او شوزو سره مې پرې کړې مال څه ودی.
اجرستان ولسوالی طالبانو محاصره کړې ده او د ولسوالی د نن چارواکي له مرکزی حکومت د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په کابل کې یو زنداني د بندیانو د اعتصاب خبره کوي.
سلګونو بندیانو موږ څنګه خلل اعتصاب لاس پورې کړی ده.
په نړیوالو مطالبو کې مولدي خبرو چې د بریتانیا پارلمان نن د داعش پر ضد د هوایي برید د اجازه ورکولو او نه ورکولو مسله چیړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته په انتخاباتو کې د هغه د ګټلو لپاره اعتبارنامه وسپارله. د دې سند لمخې په انتخاباتو کې اشرف غنی احمدزی د 15.2% رایو له ګټلو سره د افغانستان ولسمشر شوی دی. شغلی احمدزی په دې اړه جوړې شوې غونډې کې په هیواد کې د پانګونې لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار وکړ او له افغان سوداګرو یې وغوښتل چې له دې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته په دغه سپارل سوی اعتبارنامې کې راغلی چې نوموړی په دوهم پړاو انتخابات کې د 15.2% رای په ګټلو سره د افغانستان نوی ولسمشر انتخاب شو. په دغه اعتبارنامې کې د ټولو رای شمیر څه باندې 1,01,000 شودل سوی دی. شغلی احمدزی د جمعې په ورځ نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د اعتبارنامې د سپارلو په مراسم کې وویل چې انتخابات د خلکو لخوا ترسره شول او وروسته له دې به د خلکو په وړاندې مسؤول واوسي.
دا حکومت لکه څنګه چې تیره ورځ ډاکټر صاحب عبدالله وویل د دولت ویش نه بلکې د وظایفو ویش دی. د وظایفو په ویشلو کې کار وده کوي، نو له همدې امله موږ ټول د پراخو اصلاحاتو ژمنه کوو ترڅو په افغانستان کې دوامدار تحول رامنځته شي. کار باید اهل کار ته وسپارل شي او روابط پر ضوابطو برلاسي شي.
شغلی احمد زیوال چې په حکومت کې باید هغه افغانانو درایو په وړاندې ځواب ورکونکي اوسې چې د انتخاباتو په ترڅ کې قرباني ورکړې دي. نوموړي د غرض ویل چې د ملي ګټو او ملي حاکمیت ټینګښت د حکومت لا اساسي دندو څخه دي. په همدې حال کې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی له سوداګرو او پنګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د نننه زیاته پنګونه وکړي. د ویل چې د نوي حکومت په جوړېدو سره په افغانستان کې د پنګونې لپاره د امید فضا رامنځته شوې ده.
دا د امید فضا پیدا شوی با په دوامدار امید باندې ان شاء الله تعالی بدلیږي. تاجرای ملی ما، متشبثین ما،
د
افغانستان د جمهور ریاست جنجالي انتخاباتي پروسې نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ او د کار نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو بلاخره د جمهور ریاست دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت پر جوړولو سلا سول او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم تیره یکشنبه اشرف غنی احمدزی د نوي حکومت د جمهور رئیس او عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په توګه اعلان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې اشرف غنی احمدزی وویل د ملي وحدت په حکومت کې به کار د کار اهل ته وسپارل شي. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت نړیوال دولتونه هڅوي چې تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. د ناټو له عمومي منشي سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د دې تکل هرکلی کړی چې د افغانستان د شې راتلونکي لپاره یې ګډ کار تملا تړلی. او ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې په افغانستان کې یو تاریخي پرمختګ و. اندروس فوګ راسموسن هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د نوي حکومت او واشنگتن ترمنځ به د امنیتي همکاریو د دوام موافقه د نوي ولسمشر د لوري تر مراسمو وروسته یعنی په څو ورځو کې لاسلیک شي. د افغانستان نوی ولسمشر به د دوشنبه په ورځ د لوري مراسم ترسره کړي. اندروس فوګ راسموسن ویلي د دې تړون لاسلیک ځکه مهم دی چې پر اساس یې دوی کولای شي چې د 2015 میلادي کال د جنوري له میاشتې په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. اندروس فوګ راسموسن ویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې د نوی ماموریت لپاره یې تیاریاني پیل کړي او د امنیتي تړون لاسلیک سره سم به یې په عملي کولو غور وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل د افغانستان امنیت د دوی لپاره مهم دی او ټینګار یې وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه ثابته کړي چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. راسموسن وویل د افغانستان امنیت اوس د دې هیواد د خپل امنیتي ځواکونو کار دی، خو په دې کار کې به ناتو تړون یوازې نه پرېږدي. اندروس فوګ راسموسن په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت د امکان په اړه وویل چې دا یو تروریستي ډله ده چې په سوریه او عراق کې د بشري ضد جنایتونه ترسره کړي دي او نړیواله ټولنه یې باید په ګډه جواب وای. د ناتو تړون عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قابلیتونو د لوړولو لپاره له دې هیواد سره د خپل مالی ملاتړ پروګرامونه د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر وو پوري بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د نن چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو دوی محاصره کړی دي، که عاجل مرسته مرکز ور ونرسي شي دوی به ووشل شي. بل لور ته په غزنی کې بیا چارواکي وایي د اجرستان ولسوالۍ کې طالب وسلوالو له 1200 نارینه او ماشومانو سرونه غوڅ کړی دي. دوی وایي حلال شوي کسان سیمه ایز پولیس او د هغوی د کورنیو غړي دي. سید شاه سقیم لسیمی راپور لري.
چارواکي وایي طالب وسلوالو د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه له 200 تنو ښځو نارینه او ماشومانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دا مهال ولسوالۍ د سقوط پر کرښه ولاړه ده. چارواکي وایي د ولسوالۍ کلي یو په بل پسې د سرتیرو له لاسه وتلي او که اکمالات ور ونه رسېږي ښایي د ولسوالۍ مرکز هم د سرتیرو له تو وبځه. تیر شپه د دغه ولسوالۍ په محمد خیلو، عزت خیلو او ازرګي کلیو کې طالبانو له 1200 تنو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغه کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ویل کېږي چې ټول د ملي او سیمه ایزو پولیسو د کورنو یو غړي دي. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافی وایي په دغه دریو کلیو کې طالبانو تر شپېته زیات کورونه هم سوځولي دي.
او ازرګي په نوم ازرګي چې په دغه کلی کې د پولیس ملي او پولیس محلي کورونه اوسېدل. په دغه کلی کې تقریبا دا یو هفته ده چې جنگ روان دی، نن شپه او نن سهار. په دغه کلی کې شپېته کورو ته ور اچولي دي. د دغه کوشنیانو او ښځو سرونه یې پرې کړي هملته اچولي. د پولیس محلي او پولیس ملي کورونه وبالي.
انصافي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي او 19 تنه نور یې ژوبل دي. په دې سربېره شپږ تنه ملي او سیمه ایز پولیس هم تر اوسه پورې وژل شوي او جګړه لا هم تود روانه ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي له سیمې سره یې اړیکه نیولې او ورته ویل شوي دي چې که د حواله لارې اکمالات ور ونه رسېږي ولسوال ولسوالی د سرتیرو له لاسه وځي. دی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې پر شته سرتیرو باندې وار په وار د محاصرې کړۍ راتنګیږي. طالبان وایي له ډېرو ورځو راهیسې یې ولسوالۍ محاصره کړې خو څوک یې حلال کړی نه دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې نه څوک حلال کړي او نه یې کورونه سوځولي، خو وایي تر څلوېښتو زیات پولیس یې وژلې دي.
تاسو له پیغامونو نه
د خپل نوم نه غواړم چې افشا سي. زه د تر ایران ټلیفون په خط باندې تاسو سره مخاطب یم. د جرجستان ولسوالۍ نږدې د سکوت سره مخامخ ده. آیا په افغانستان کې وزیر دفاع څه دپاره ناست دی؟ آیا دا دولت چې پیسې خوري دا څه دپاره خوري؟ ولس قتلېږي، مخلوق ټول قتل کو، هیڅوک د طالبانو همکاران دي. آیا د لنګرخیلو د منطقې څخه طالبان هلته فشار لري، ډېر لري، دا خلک یې ډېر پسند کړي دي؟ آیا د افغانستان مشران څه دپاره ناست دي؟ ولسوالۍ دا کوس سره مخامخ ده. زه غواړم چې دا طالبان چې راځي کم د پټې د شورا سره راځي، دا جریستان ولسوالۍ ولس څه ګناه کړې ده؟ ولې دا حکومت فکر نه ورته کوي؟ دا ولس غریب ولس د طالبانو په دغه کې کړېږي، د څه دپاره کړېږي؟ آیا څوک څه په افغانستان کې د غزنی والي د څه دپاره ناست دی؟ د غزنی قومندان د څه دپاره ناست دی؟ مخلوق د قتل عام سره مخامخ دی، کورو ته ور راچولی دی، خلک وژني. زما اخري پیغام دغه دی که دغه ولسوالۍ سکوت سوه بیا ټول کابل نسي نیوي. بس
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي نظر مو اورېده. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په زندانونو کې له نږدې 5 ورځو راهیسې سلګونو زندانیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی او ځینو یې خپلې شونډې هم ګنډلې دي. له کابله قسیم سلمل راپور لري.
سلګونه زندانیانو چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی ګواښ کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپل احتساب ته به دوام ورکړي. یو شمېر دغو زندانیانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې څو کلونه یې په زندان کې تیر کړي او تر اوسه یې د کومې محکمې لخوا سرنوشت نه دی ټاکل سوی. دوی دغه راز وویل چې لسګونه زندانیانو خپلې شونډې هم ګنډلې دي. د کابل د پلچرخی او د بادغیسته محبس دوو زندانیانو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما نوم عبدالله ده، د پلچرخی د زندان نه تاسو سره په تماس کې شوم. تقریبا زموږ څلور ورځې کېږي چې په سلګونو بندیانو موږ د نه خوړلو احتساب لاس پوره کړی ده. غوښتنه مو دغه ده چې تقریبا په سلګونو بندیانو دوی د تخفیفونه محرومه شوي او کلونو کارونه دوی د سرنوشت دلته پراته دي.
زه غلام رسول یم، بادغیس د ولایت یم. دوالبه دغه محبس کې یو فرمانونه دپاره فرمانونه نه دي ورغلي. په دوه درې کاله دلته پراته دي. په دوه درې کاله دغه خلکو ته د بندیانو څه فرمان نه دی ورته راغلی.
دوی هم داراز شکایت کوي چې د زندانیانو د عفی یا د مجازاتو د راکمېدو په تړاو د جمهوري ریاست فرمان په عادلانه توګه پر ټولو زندانیانو نه دی عملي سوی. دغه احتساب د کابل د پلچرخی زندان په ګډون د جوزجان، بادغیس، ننګرهار، خوست او هلمند ولایتونو په زندانونو کې پیل سوی دی. خود کورونی چار وزارت د محبسو ریاست وایي په دې اړه کار پیل سوی او د زندانیانو احتساب هم اوس پای ته رسېدلی دی. د دغه ریاست امنیتي مرستیال جنرال محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د فعالیت په نتیجه کې یو شمېر زندانیان خوشي سوي او په راتلونکو ورځو کې به د جمهوري ریاست د عفی او مجازاتو د کمولو 12 فرمان پر یو شمېر نور زندانیانو هم تطبیق سي.
دا راپورونه شته لري، زه هم تاییدوم. الحمدلله اوس مشکل رفع شوی دی. آخري احتساب چې په معوض بادغیس او پرو ماښام ماته راپور راکړ چې هغه هم ختم شو. کار جریان لري. دا فرمان چې ترتیب چې انشاءالله زیاتر تخفیف اخلي او بدادم به حاکیگه انشاءالله.
شاغل عرف ده هیواد په څو زندانونو کې په یو وخت د زندانیانو لخوا د احتساب د پیل د لامل په اړه وویل چې شاید دوی د افغانستان له نوي حکومت څخه د غوښتنه ولري چې د زندانیانو وضعیت لا ډېره پاملرنه وکړي. خو په افغانستان کې د معافیت فرهنګ او له محاکمې پرته د زندانیانو د خوش کېدو مسلې د خلکو او بشري حقونو اندېښنې راپارولې او دوی وایي چې د زندانیانو د خوش کېدو او مجازاتو د کمېدو پرېکړه یوازې باید د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وسي، نه د جمهوري ریاست د فرمانونو له مخې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر ولایتونو په زندانونو کې د زندانیانو له لوري د ډوډۍ نه خوړلو احتساب اوس پای ته رسېدلی. د ازادي راډیو خبریال قسیم سلمل په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیفخانو د ریاست له مرستیال جنرال محمد عارف سره مرکه کړې او نمره دا ورڅخه پوښتلې چې تر څه بریده د دغو زندانیانو ستونزو ته پاملرنه شوې.
تاسو دا راپورونه چې تاسو لري دا زه تاییدومه. په 15 محبس کې همداسې قضیه وه. د محبوسین شکایت درلودل چې 28 جناب فرمان د مقام عالی ریاست جمهوري په هغه شکل چې پسرېست شکل باید تطبیق شو، د دوی تخفیفونه او رهایي اجرا شو. دوی څه شکایت درلودل او حرکتونه صلح آمیز شکل بود، دوی دوده و نخسته. الحمدلله اوس مشکل رفع شویدی. آخری اعتصاب شد با معوض بادیست و پرو ماخام ما تراپور را کرد چه هرم ختم شد. طب در نتیجه دیدی چه به عدلی و قضایی ارگانون پا تشریف مسایی چه در جرخ دوی کار شروع کرده. یو خانه بلخوا د ولایت د مقام د رهبري لو خانه دې ته توجه وشو او د شورای ولایتي لو خانه توجه ورته وشو.
جنرال صاحب بلې په دې اړه معلومات راکړئ چې دقیق د حساب کوونکو شمیره څومره دی او دا په کوم ولایتونو کې دي؟ ځکه هغه معلومات چې زموږ سره دي شایسته تاسو د معلومات سره توپیر ولري، تاسو دقیق معلومات په دې اړه څه دي؟
او دا واقع زیاتر په داسو محدود معابسی کې چې ننګرهار، هلمند، خوست، بادغیس او محدود ساحه کې په معابس مرکزي کې وو. اعتصاب صلح آمیز کې چې یوازې دوی 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 ونه اخیسته دا دوه درې ورځې کې دوی شامل وو. له ډېر درې زره نه پورته وو چې مشکل الحمدلله حل شوي دي او کار جریان لري. دا فرمان چې تطبیق شي انشاءالله زیاتر تخفیف اخلي او
دوی داس شکایت هم کوي. البته دغه زندانیان داس شکایت کوي چې هغه کسان چې پیسې ورکړي بیا پیسې ولري د دوی کار ژر خلاصېږي نسبتا د دوی مشکل ته رسیدګي کېږي، ولې هغه کسان چې پیسې ورنه کې بینه امنیتي ځینې امنیتي مسؤلینو ته یا څارنوالۍ ته دغه د عفو فرمان یا د مجازاتو د کمولو فرمان پر دوی باندې نه تطبیقېږي؟ دا مسله تر کومه حده پرې تاسو تاییدوي؟
دا مسئله زید کاملا ردوم، دا موضوع نشته. قطعا پا دی مسئله که پا دی بخش که فساد امکانات نشته او نشته الحمدلله. زکر چه علت یک کمیسیم چه مختلط دو سور گانون علت کار که دوی دقیقا دا دوسیه سری وقت میسی دا سیلل دی دوسیه. زکر لها اول ورز زندانی نیول شویده تر امدق حالت چه دیلری باید دوسیه وصله چه پا دا هر فرمان که دو ولتل شي چې دوی امکان لري چې در فرمان د مزایان استفاده وکړي که نه، دا یو وخت نیست، یعنی زمان تابع دی. الحمدلله تر اوسه یو موارد هم داسې نه شواهد شته نه ادعا شته چې دوی کوم شخص د دوی نه پیسې غوښتې دي.
او جنرال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو په نظر د دې مسلې علت څه دی چې په یو وخت هم زمانه څه باندې درې زره زندانیان په څو ولایتونو کې په زندانونو کې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي؟ د دې مسلې علت څه دی؟
دا د دوه نقطې نظر امکان لري چې دوی په یو وخت کې دا عمل ته لاس وهي. دا یو خو زه دا نه ردوم چې په معابس کې هر څومره چې موږ تلاش کوو بیا هم تلیفون پاتې کېږي. دا یو وسیله دي چې دوی استفاده کوي. حتما یو بل ته راپور وایي چې دا یو مسله ده. پایوازي چې دي پایواز ورته وایي چې په دا بل هم زندان کې داسې مسله شي دي تاسو ولې دا کار نه کوي. دا یو موضوع، یعنی ارتباطات شته دي په شکل داشکال. بله مسله چې اوس د تلویزیون او رادیو مسله دي چې دا وسایل جمعي خو په محبس کې هم شته دي. تلویزیون شته دي، دوی اوري خبرونه اوري. دا الحمدلله دا فضا د هغه خو امکانات و وسایل جمعی تا افغانستان کې زخت پیشرفت کړی دی. دوی دسترسی په دې کې لري او پوهیږي چې په دا زندان کې دا کار د دې نگاه نه وشو موږ هم دا کار به وکړو. دا څو نقطې دي چې تحصیل لري په دې مسله کې.
د افغانستان د محبسونو او توقیفخانو د ریاست مرستیال جنرال عارف وی چې د زندانونو اعتصاب زندانیانو اعتصاب وبخشي پای ته رسیدلی.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په ټوله نړۍ کې د خبريالانو د وژنو او زورونو پر ضد یو مصوبه تصویب کړه. په دې مصوبه کې چې طرحه یې اتریش او فرانسې وړاندې کړې ده، د ژورنالیستانو بې محاکمې وژنې، تښتونې، شکنجې او زورونې په کلکه غندل شوې دي. د دې راپور جزئیات د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا د پنځم به پورس په نړۍ کې د خبريالانو وژنې او شکنجې وغندلې او د نړۍ له هیوادونو څخه یو غوښتل چې د دې جنایاتو عاملان محاکمه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې وڅلوېخت غړي لري د هغې مصوبه ملاتړ وکړ چې طرحې اتریش او فرانسې د برازیل، یونان، مراکش، قطر او تونس په مرسته وړاندې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اتریش سفیر توماس هاینتس پرون خبریالانو ته وویل چې د مساوات د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد او په دې مسله کې له مجازاتو مسؤلیت په کلکه غندي. په دې څلور مخه مساوبه کې د خبریالانو شکنجه، بېل محاکمې وژنه، تری تم کېدل او په خپل سر توقیف او همدارس د جګړې په شرایطو کې د خبریالانو ځورونه او ګواښل سخت غندل شوی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د راپور له مخې په روز سږ کال 9 او 10 کال تر اوسه 25 تنه خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې وژل شوی دی. راپور وایي چې اوس مهال په سوریه کې د خبریال په توګه کار کول تر ټولو وژونکی کار دی او سکل په دې هیواد کې 12 خبریالان وژل شوی دي. په دوی کې بهرني خبریالان هم شامل دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا وژل شوی. له سوریه وروسته فلسطیني قلمرو دی چې اوه، بیا اوکراین دی چې 15، او ورپسې افغانستان، عراق او فلیپین دی چې په هر یو کې سکل 3 خبریالان وژل شوی. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي چې سکل 100 خبریالان بندیان شوي چې لویه برخه په چین، اریتریا، ایران او مصر کې و. په ملګرو ملتونو کې د اتریش سفیر توماس هاینتس د ټول نړۍ له هیوادونو غوښتل چې د هغو خبریالانو د دفاع لپاره امنیتي تدابیر ټینګ کړي چې د بیان د ازادۍ په څیر د بنسټیزو انساني حقونو په برخه کې کار کوي. هاینتس پر نړیوالو غږ وکړ چې پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې د ژورنالیستانو لپاره له ګواښ سره د مخامخ کېدو په صورت کې له چارواکو سره د دوی د چټک تماس امکان برابر کړي. د پریس امبلم په نوم د یوې څارونکې ډلې مشر بلیز لمپن وایي چیرته چې د بشري حقونو یو سرغړونکی وي، خبریالان یې بې ساري کنټرولونکي دي. ښاغلی لمپن ټینګار کوي چې په جګړه ځپلو سیمو کې چې عدلي او قضایي ادارې بې اغېزې وي، له ژورنالیستانو سره د سم چلند تمه تقریبا ناممکنه ده.
خبری مجله اوري.
د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون ل خپل پارلمان وغوښتل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم پر وسلوالې ډلې د هوایي حملو اجازه ورکړي. سر اعظم کامرون د بریتانیا پارلمان له رخصتۍ راوغوښت او ورته ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه شي کلونه وخت ونیسي. جزئیات د فرشتي جلال سي پر راپور کې
صدر اعظم کامرون د دې اجازه غوښتلو په اړه ځرنه نازلو، ځکه پارلمان تیر کال اجازه ورنکړه چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم پر ضد هوایي حمله وکړي. خو د بریتانیا په سیاسي چارو کې دخیل ګوندونه څرګندوي چې پارلمان شایي حکومت ته دا وار د اسلامي دولت پر ضد د هوایي حملو د پیل اجازه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم نن خپل پارلمان ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د مبارزې تعهد ته اړتیا ده.
This is going to be a mission that will take not just months but
da mamuriyat ba yawazi tsomiashtina balki kaluna waqt niwalaysi za fikr kom che mushbayt de ta hot ta tayarusu amerika britaniya aw nariwal iraq askar nisi astawalay kho halta ba askar iraqian wi halta ba askar kurdan wi د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په ورستیو کې د دوو امریکایي خبريالانو او یو بریتانوي خیریه مامور سرونه پرې کړل او ویډیوګانې پر انټرنیټ خپرې کړې. هغه وسلوال چې په دې ویډیوګانو کې راڅرګند شوی د بریتانیې په لهجه خبرې کوي او د مسلې د زیاتو بریتانویانو احساسات پرولې دي. د بریتانیې حکومت وایي چې لشتلجه 1500 وګړي د عراق په شمال او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ملاتړ لپاره تللي دي. په بریتانیا کې د اندیشنې د زیاتېدو په حال کې د چشای یو شمېر دا کسان بیرته بریتانیا ته ستانه شي او هلته تروریستي حمله وکړي. صدر اعظم کامرون نن پارلمان ته وویل
The threat of radicalization is already here. Young people have
left. د افراطی کېدو خطر زموږ تر کوره رسیدلې دی. زموږ ځوانان تل چې له هغو سختدري سره یو ځای وجنګیږي او موږ باید په خپل کور کې پر ضد اقدام وکړو. خو په بهر کې هم باید د دې سختدري د ماتول لپاره هر اړخیزه ستراتیژي ولرو. پاروپای اتحادیه کې له تروریزم سره د مبارزې د هماهنګۍ مسؤلینو ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د غړو شمیر غالبا د 150 په شاوخوا کې دی چې لشت لږه 3000 یې اروپایان دي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې بیرته اروپا ته ستانه شوي او یا په جګړه کې وژل شوي دي. د اروپای اتحادیه د لوړ رتبه چارواکي نن بي بي سي ته ویلي چې د اسلامي دولت پر وسلوالو په هوایي حملو کې د اروپای هیوادونو شاملېدل په اروپا کې د غچ اخیستونکو د حملو خطر زیاتولای شي. په وروستیو دوه میاشتو کې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په عملیاتو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 200 زیاتې هوایي حملې شوې دي. امریکا د تیر دوشنبه پورې په سوریه کې خپل هوایي حمله پیل کړې. په اروپای اتحادیه کې له تروریزم سره د مبارزې د هماهنګۍ مسؤل په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل چې له دې ویره لري چې هغه اروپایان به چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره یو ځای سوي د تشدد لمن اروپا ته وغځوي. د لوړ رتبه اروپایي چارواکي ویلي د دغو کسانو ستنېدل د اروپا امنیت او د سیمې د ثبات لپاره جدي خطر دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره ورسېده. البته بل خبري مجله هم درته لرو، خو تر هغه وروسته د آشنا راډیو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدل شي. بل خبري مجله سې سمیا.